Radio.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زه اجمل انده او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوو زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله د مهم خبرونو په سر ټکو په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په وایي حمله کې لږ تر لږه 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل د جرمني پولیسو یو غوښتي چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندونې لپاره بشپړې څېړنې وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي.
تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دی مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی.
د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی خو د جرمني پولیس وایي د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد له مخنیوي سره مرسته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیالې سره وکتل او څرګنده یې کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړو حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د هلمند لشکره باباجي سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول او د هغوی د سری قطعې مشر پرون د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د طالبانو د سری قطعې پوځي مشر د مظلوم په نوم پیژندل شوی و خو د هغوی نظامی مسؤول په اړه یې جزئیات نه دي څرګند کړي. د خبر پاڼې په حواله ده په باباجي کې په دې هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو ماهر هم وژل شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سړی د پاکستان تبه دی او د ماینونو په جوړولو کې ځانګړی مهارت درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر پناځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې ائتلافي قواوو د سوریې د منبج ښار ته نږدې پر 2 کله هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسېدلي او په اړه یې جدي څېړنې هم پیل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له 3 میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي. پرون یې د نوو نورو وزیرانو استعفا ومنله. د عراق د نفت ترانسپورت کور جوړونې د اوبو او منابع او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه ولسمشر ته وړاندې کړل خو رپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نوو کسانو موندل به د صدراعظم حیدر العبادی لپاره ګران کار وي. د عراق صدراعظم غواړي چې خپله کابینه کې په کارپوهو او تکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره حده وزیرانو ته درای ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. د صدراعظم حیدر العبادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. او د اذربایجان حکومت یو خصوصي تلویزیون پرون له ترکیه سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناکو مطالبه د خپرولو په تور بند کړ. د تلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتح الله ګولین د مرکې خپرولو اعلان کړی و. د ترکیه حکومت پر فتح الله ګولین تور پورې کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړې وه.
السلام علیکم. پام وکړئ د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات ده چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.22. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.22. په مزار شریف کې آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 0.3. په کابل کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 0.4. په غزنی کې هم آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 2.4. په بامیان کې هم آسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 0.5. جلال آباد آسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 9.0. بدخشان آسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 0.-1. او په ګردیز کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 9.15.
دوستانو سباون کاکړو چې د هوا د حالات هوټ کله درته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. دا اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پرون په جرمني کې دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې چې د جرمني د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکی تر سره کړی ده. خو په برلین کې افغان سفیر د بریدګر د هویت په اړه شک لري. لا خغلی صدق سرا بشپڑا مرکه در تاورو دا بام ووری چی پا فکتیا کی او همدارنگا پا فکتیا کی او همدارنگا پا نورستان کی لاری تلیم. پا نورستان کی بارانونو او پا فکتیا کی بیا لاری جگلو تلیم. فالا با یه موضوعات ولرو. د امریکا حکومت ویلی دی د ترکیه سره د وروستي کودتا په اړه په څېړنو کې بشپړه مرسته کوي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. ویدیو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو که وختو ځینې نور مطالب هم راسره دي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پرون په جرمني کې د حمله مسولیت پر غاړه واخیست چې د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکی کړي. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ایالت باوریا کې یو افغان پناه غوښتونکی چې عمر یې 18 کاله ښودل شوی د دوشنبه په شپه په اورګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش په جرمني کې تر حمله وروسته د هغه افغان پناه غوښتونکي یو مخکې له مخکې ثبت شوی ویډیوي پیغام خپور کړی چې په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړو. په هغه ویډیوي پیغام کې چې داعش خپور کړی دی، هلک له داعش ملاتړ اعلان کړی او د حمله خبرداری ورکړی دی. خو د جرمني پولیسو د داعش د دې ادعا د حقیقت په اړه شک څرګند کړی او ټینګار کوي چې حمله کوونکي له داعش سره مستقیم ارتباط نه درلود. رپورټونه وایي حمله کوونکي د الله اکبر نارې وهلې او بیا یې پر خلکو حمله کړې ده. د جرمني د جنوبي ایالت باوریا د کورنیو چارو وزیر یخیم هرمن پرون خبریالانو ته وویل
په لومړي عاجل ټلیفون کې چې د ریل ګاډي د عاجلو حالتونو لپاره د ځانګړو پولیسو دفتر ته شوی،
یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي د الله اکبر ناره کړې ده. پر دې علاوه د داعش یو بیرغ د هغه په خونه کې موندل شوی دی. پولیس د دې شواهدو په څېړنه لګیا دي، خو اوس مهال د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط هیڅ ثبوت نشته. د جرمني پولیسو پر دې هلک چې د هویت پړای ډیر جزئیات نه دي څرګند شوی ډزې کړي او وایي چې وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د هغه د خونې د تلاشۍ پر وخت د داعش یو بیرغ هم موندلی دی. د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یخیم هرمن ویلي چې د حمله کوونکي په خونه کې په پښتو ځینې لیکل شوي نوټونه هم موندل شوي دي چې د هغه د افراطي افکارو څرګندونه کولای شي، خو له داعش سره د هغه ارتباط نه ثابتوي.
د
پیژو ځای ته د پولیسو له رسېدو سره حمله کوونکی له ریله وتلی و، خو پولیسو وروسته د دریاب پر غاړه ونیو. هغه له پولیسو سره هم د نښتې په لټه کې و او په تبر یې پر هغوی د حملې هڅه کوله، خو پولیسو ډزې ورباندې وکړې او ووژل شو. د جرمني څارنوالانو ویلي چې د حمله کوونکي یو نږدې ملګری په دو نږدې ورځو کې په افغانستان کې وژل شوی و او د دې له امله شایي
عصبي او خواشینی و د جرمنی پولیسو د حمله کوونکو د هویت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي، خو وایي چې دوه کاله وړاندې له خپل مور او پلار پرته جرمنی ته ورغلی و او یوې جرمنی کورنۍ ته سپارل سوی و. که چیرې له داعش سره د حمله کوونکو ارتباط تایید سي، دا به په جرمنی کې د داعش د پلویانو لومړۍ حمله وي.
خو په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي دغه سړی د هویت په اړه شک لري چې په جرمنی کې یو شمیر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي رادیو ته څرګند کړ چې د جرمنی له پولیسو یو غوښتنه کړې چې د دې برید کوونکي د هویت په اړه لا ډېرې څېړنې وکړي څو ډاډمنه شي چې نوموړی افغان دی که نه. فرشتې جلالزئی له ښاغلي صدیق سره مرکه کړې او په پایل کې ترې په دې موضوع د معلوماتو غوښتنه کړې.
افغانستان او آلمان یو دی تاریخي اړیکه لري او افغانان چې په آلمان کې راغلي دي هیڅ کوم مشکلات د افغانانو او آلمانانو سره په منځ کې نه دي راغلي. خو متاسفانه اوس چې لک مشکلات په مسایل د امنیتي په لار کې راغلی وو، په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دي که نه دي. ما واورېدل د دې لهجه او د دې نوم. زه خپل تر اوسه پورې ډېر شک لرم چې دا سلی د افغانستانه راغلی دي او د افغان په نوم دلته راجستر شاید راجستر شوی وي. خو تا ته معلوم دی چې د افغان په نوم چې دلته یو څوک راځي، خو دې ته معلوم دی چې د افغانستان دپاره آلمانیان د یو دوست مملکت په حیث موږ سره ډېر آسانتر راولی. د دې دپاره د خپل ځان هم د افغان په نوم واچولی دي او د راجستر کړلی دي. خو فکر نه کوم چې دا سلی واقعا افغان وي. خب وخت غواړو یعنی ثابت شي چې دا سلی واقعا د افغانستان راغلی دی که نه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د نورستان څخه رپورټونه وایي چې دغلته سختو بارانونو ګڼې لارې تړلي، په ځانګړې توګه هغه لویه لاره چې د نورستان مرکز پارون ته تللې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. روحلا نوري پرې له سیمې رپورټ راستولې.
د نورستان په مرکز پارون او اړوند ولسوالیو کې تیره شپه د سخت باران د اورښت په وجه سیلابونه راوتلي او د یاد ولایت مرکز پارون ولسوالیو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلي. دغو سیمو ته د خوراکي او نورو اړینو موادو انتقال هم ستونزمن شوی دی. څو تنو له مرکز پارون څخه ازادي راډیو ته په تلیفون وویل تیره ورځ او تیره شپه یې په سیمه کې د باران اورښت په وجه په هر خوړکی سیلابونه راغلي، خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼې ستونزې پیدا کړي.
افغانستان کې هم تقریبا دغه بیګاشت راهیسې سخت بارانونه ورېدلي دي او تقریبا دغه مرکز پارون ته غځېدلې لارې ومان ولسوالۍ په موجوداتو کې بنده ده. سخت سیلابونه راوتلي دي او خلکو پسیان هم وړي دي او ژرندې هم پرې دي او مسافر چې دي مرکز پارون چې ښه مسافر یعنی اسدآباد ته ځي یا هم اسدآباد نه مرکز پارون ته ځي هغو هم په لارو کې را ایساري دي او لاره بنده ده. ټول دا پټي هم خراب دي او ژرند هم ډک شوي دي. سړک بالکل بند دي او بس کته نه هم موټر راته ولاړ دي. بره نه هم خلک تګ پیاده کوي.
دوی له ولایتي چارواکو او مرکزی دولت غواړي چې د لارو پرانستلو ته دي ځانګړي توجه وکړي او نورستانیان دي له ستونزو وژغوري.
تقریبا په دوه درې ساحو کې لاره بنده کړې ده نو خلک ډېر زیات مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خلکو دا غوښتنه ده چې باید دغه لاره خلاصولو لپاره جدي هڅه وشي تر څو هغه عظیم مریضان او نور هغه خلک چې د کټ خلو لپاره کوم هغوی مطلب هلته کارونه وي هغوی ډېر ستونزو سره مخ دي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ومنله چې په ټول نورستان کې بارانونه شوي، سرکونه یې ویجاړ کړي او د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي.
بېګا د شپې د نورستان په مختلفو سیمو کې سخت بارانونه شوي دي او د هغې له امله سیلابونه راوتلي دي، غر ښویېدلی دی په څو ځایونو کې، اکثر سرکونه بند دي.
والی وایي د واما ولسوالۍ او مرکز پارون ترمنځ له لارې څخه د تیږو او خټو لرې کولو دپاره یې د سرک کونو د ساتنې ټیم لیګلې او د سرک پاکولو کاری پیل کړی دی.
او همدا اوس موږ د واما ولسوالۍ ته د حفظ و مراقبت لیګلې دي او هغوی په دې اخته دي چې دغه سرک خلاص کړي او دغه سرک خلاصول به یو دوه ورځ وخت ونیسي ځکه ډېر سخت تخریبات شوي. تقریبا یو پنځه کیلومتره سرک مکمل هلته تخریب شوی دی او په دې باندې ډېر تیز کار غواړي چې دغه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاص.
هغه وایي تر اوسه ورته د ځاني تلفاتو کوم راپور نه دی را رسېدلی او هڅه کوي چې د مالي زیانونو کاره معلومات راټول کړي.
دوستانو ورسره په خبرونه کې په پکتیا کې هم د یوې لوی لارې د تړل کېدو په اړه ریپورت لرو، خو اوس په مکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل د جرمني له پولیسو یو غوښتنه کړې چې د دې برید کوونکي د افغاني هویت په اړه تحقیقات وکړي. افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد له مخنیوي سره مرسته کړې. افغان چارواکي وایي د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول او د هغوی د سرې قطعې مشر پرون د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د سربیا پولیسو لږ تر لږه اتاویا غیر قانوني کډوال نیولي چې ودېرش افغانان او پاکستانیان دي. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس ملکیان وژل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي دي. پرون یې د شپږو نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د اذربایجان حکومت یو خصوصي تلویزیون پرون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور وتړه. دوستانو اوس به هم دې ته راشو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ډیرو لویدیځو مطبوعاتو په جرمني کې پر مسافرو د یو افغان هلک د حملې په اړه مقالې خپرې کړې دي. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو افغان هلک تر هغه وروسته د جرمني د پولیسو په ډزو وژل شو چې په تبر او چاړۍ د اورګاډي پر مسافرو برید وکړ. ورځپاڼې لیکلي چې دغه تن په داسې حال کې وژل شوی چې د تښتېدو هڅه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې په دغه پیښه کې ځینې خلک ټپیان شوي هم دي چې د دوو حالات یې جدي ښودل شوی. د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د جرمني د چارواکو له خولې ویلي چې دغه افغان له خونې څخه د داعش بیرغ ترلاسه شوی. ورځپاڼه وایي چې د دوشنبه په ورځ په دې برید کې پنځه تنه ټپیان شوي دي. د باوري ایالت د کورنیو چارو وزیر یو خیم هیرمن ویلي چې تورن کس یو ولس کلن افغان دی چې د پناه اخیستو په لټه کې و. د امریکا خبریدونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د یو خیم هیرمن دا خبره راخیستې چې د هغه په وینا ګمان کېږي برید کوونکي افغان او ولس کلن و او جرمني ته د پناه اخیستو لپاره تللی و. ورځپاڼې لیکلي که څه هم جرمني خبرداری ورکړی و چې د پناه غوښتونکو د ورتګ او په جرمني کې د پناه غوښتلو له کبله دغه هېواد ته امنیتي خطرونه پېښېدلی شي، خو د فرانسې او بلجیم په پرتله جرمني له داسې خونړیو حملو لرې پاتې و چې له داعش څخه الهام اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې دغه برید په اروپا کې د اسلام پناه غوښتونکو او د منځنۍ اسیا، افریقا او نورو ځایونو څخه د ورتلونکو پناه غوښتونکو په اړه بحث شدید کړ. تلګراف ورځپاڼې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادعا کړې چې په جرمني کې پر مسافرو برید کوونکي افغان د دوی جنګیالی و. ورځپاڼې لیکلي چې د داعش مربوط اعماق خبري اژانس داسې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې د داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. ټلګراف ورځپاڼې ویلي دا حمله ښایي جرمني او په ټوله اروپا کې پناه غوښتونکو ته ستونزې پیدا کړي او د پناه غوښتونکو په اړه اختلافات لا هم نور زیات کړي. په دې مقاله کې راغلي چې انګلا مرکل تر هغې وروسته جرمني ته د پناه غوښتونکو د ورتګ د کرارولو په اړه د فشار سره مخ ده چې تېر کال 1.1 میلیون پناه غوښتونکي جرمني ته ورسېدل. په لوګر کې د لبنیاتو پروسس کله یوې خوا د خپل ښه کیفیت له کبله د یاد ولایت په ګډون په کابل، پکتیا، خوست ولایتونو کې د خرڅلاو ښه مارکیټ پیدا کړی، بلخوا سلګونو مالدارو کورنیو ته د عوایدو د پیدا کولو یو ښه سرچینه هم ګرځېدلې ده. په دې موضوع باندې نجیب الله لوخیل یو رپورټ چمتو کړی.
د لوګر په کلنګار کې د صدف په نوم د لبنیاتو د پروسس یو مرکز موجود دی. یاد مرکز ته د برکی برک، خوشی او حصارک له نږدې ولسوالۍ څخه خواوشه 300 کورنۍ هر ورځ تر 2.5 لیتر پورې شیدې وروړي. شیدې د کیفیت له چک وروسته د پروسس پړاو ته ځي او ورڅخه کوچ، پنیر، مستې، چکا او د لبنیاتو نور ډولونه جوړیږي. د دې مرکز جوړ شوي لبنیات له لوګر سربیره کابل، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د صدف د لبنیاتو مرکز مشر انجینیر مهرالله وایي چې دا کار په یاد ولایت کې د مالداری د ډیریدو لامل شوی.
وزارت زراعت و دونران
تر اوسه د کرنې وزارت دونران او چارواکو له موږ سره مرسته نه ده کړې تر څو خپل تولیدات په سټنډرډ ډول قطعي کړو. د خلکو که پخوا یوه د شیدو غوا لرله، اوس یې دوه غواګانې اخیستې دي. دوی د کورنۍ خرڅې له همدې پوره کوي او داسې کورنۍ هم شته چې هره اونۍ تر لسو زرو پورې افغانۍ له موږ څخه ترلاسه کوي. د لوګر د کلنګار یو تن قومي مشر فرهاد اکبری وایي چې د لبنیاتو د مرکزونو په جوړولو سره د خلکو کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خلک د مالدارۍ ډیریدو ته هڅول شوي دي.
موږ شل جلبه ځمکه لرو، په د شل جلبه کې موږ درې دانې غواګه لرو. همدغه زموږ شودې هم همدلته دي سره خراب دي. هر ورځ موږ دیرش لیتر نه تر پنځه څلوېښت لیتر پورې موږ هر ورځ شودې همدغه لبنیات ته موږ ورکوو او بیا دوی په میاشت کې بیا زموږ پیسې هم راکوي او موږ سره بیا د غواګانو دپاره کنجاره او سبوس او د دوایي او د شان مرسته کوي. یعنی زموږ د هغه غواګان هم دوی تداوی او د شان دی کوي.
پکتیا ته یو تن ټیکسي چلوونکی وایي چې دته هم د پکتیا په زازیو کې ډیری کلیوال د دې مرکز د لبنیاتو فرمایش کوي.
زه خو په دې لنده کابل ته چلیږم، زازیو کابل لین چلوم. هفته کې دوه پیری درې پیری راځم، بس د مشتریان ډیر لري، بس مونږ غوړي دی وړم زازیو ته. کپات لوړ دی، تازه دي، تازه نه وای مخبل نه وړل، مخبل مالدار خلک یو زازیو کې وطن دا غوای مویر فلرو.
د لوګر د ولایتي شورا غړی محب الله ساری وایي چې د هیواد اقتصادي سنبسیان لپاره د خلکو له خوا د کورنیو تولیداتو کارول مهم دي.
کچیر د موږ خپل هیوادوال خپل مرکزونه خپل تولیدات ګټه واخلي، هم به دا د مملکت په سطح باندې یو دستاور دی او هم به دوی په خپل کارو کې به نورم تشویق شي او نور به هم ګړندي ګامونه اوچت کړي.
د لوګر د لبنیاتو د پروسس مالکین وایي کچیر دوی سره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا په سټنډرډ ډول د لبنیاتو د بستهبندۍ په برخه کې همکاري وشي او یاد ولایت ته برېښنا وغځول شي، نو نه یوازې تولیدات به ډیر شي بلکې د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت له کبله په نورو هیوادونو کې به هم ډیر پیرودونکي پیدا کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې او په ترکیه کې د ناکامې سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیق جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استناد و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامې سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې له ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري که نه. زید راد الحسین پرون په خبر پانه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نسي او د هغو کسانو په محاکمه کې دین بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the democratic
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرنی باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دی. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوی ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دی.
بلخوا د امریکا د جمهوری پلوی ګوند کانګرا وړ مورس پایل شو. تمه ده چې دغه غونډه به میلیاردر ډونالډ ټرمپ د ګوند لخوا راتلونکو انتخاباتو ته رسمن کاندید کړي. سلطان محمد سرور یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د جمهوری پلوی ګوند د کانګرې په پیل کې د ډونالډ ټرمپ مخالفینو هڅه وکړه چې جمهوری ریاست یې د کاندیداتورۍ مخه ونیسي، خو بریالي نه سول. ډونالډ ټرمپ له ټاکل سوي وخت نه مخکې غونډې ته حاضر شو او خپله میرمن میلانا ټرمپ یې خلکو ته ور وپیژندله. میرمن ټرمپ زیار وکړ چې د خپل خوند هغه څیره چې د کډوالو او مسلمانانو سره د مخالفت له کبله یې خپله کړې ده یو څه ورغوي. ډونالډ ټرمپ غونډې ته د خپلې میرمنې د ورپېژندلو په مهال داسې وویل: اغلو او ښاغلو، د ما لپاره یو لوی ویاړ او افتخار دی چې د امریکا راتلونکې لومړۍ میرمن تاسو ته در وپېژنم. د ما میرمن میلانا ټرمپ یوه عجیبه مور او یوه افسانوي ښځه. له تاسو ډېره مننه. میلانا ټرمپ د جمهوری پلوی ګوند کنګرې ته ټینګار وکړ چې خاوند به یې د ځینو خلکو نه بلکې د ټولو استازی وي.
اغلو او شاغلو، ډونالډ جی ټرمپ د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس په توګه د ټولو خلکو خدمت ته تیار دی.
د جمهوری پلوی ګوند خپل منځي اختلافاتو په روانې کنګرې سیوری اچولی دی. د غونډې پیل کې د ښاغلي ټرمپ مخالفینو هڅه وکړه چې د کاندیداتوري د اصولو په بدلولو سره د ګوند لخوا یو بل کس راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د ګوند مشرانو له رایګیري وروسته اعلان وکړ چې مخالفینو کافي رایې ترلاسه نه کړي. د جمهوری پلوی ګوند تقریبا 2000 استازي د کلیفلند په سټوډیوم کې دغه کنګرې ته راټول شوي دي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ به د جولای په وشتمه په کانګره کې د وی وینا په ترڅ کې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل کاندیداتوري ومني. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر میچ مکونل او د استازو د مجلس مشر پاول راین او د غراز د ښاغلي ټرمپ په خواني سیالان ټد کروز، کریس کریستی، سکات واکر او مارکو روبیو به هم کانګرې ته ویناوي وکړي. بلخوا ټاکل سوی ده چې د دیموکراتانو کنګره راتلونکې اونۍ په فلادلفیا کې وشي او هیلری کلینتن به راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیده معرفي کړي. میرمن کلینتن ویلي دي چې ډونالډ ترامپ د امریکا جمهور رئیس کېدلی نسی.
سلطان محمد سرور در سره په بل نیم ساته خبری مجله کې پاتې کیږي، خو مخکې لدی چې سټوډیو کې په خبرو پایلو کې د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنگونه
خانه نوم دی راته واخله.
ایمانو خپل لاجبر جګر خون ده.
لاجبر جګر خون خا نو دغه لاجورد خو یو ډول غمیره بیا د جګر خون کړه دی والده.
دا بازار ګورو ګره کړي او کار خرج ګره بر خرج کا اسکر نه بری دی کار غریبی نستا.
نو خپل تخلص دی جګر خون کی خود
او جګر خون نه
خا یوازې دی ام دینه جګر خون دی د چا خبره چې کاروبار دی خراب دی که څنګه؟
کاروبار خراب ده بل ګره نه کار سن روزګار شو بل کار نه
کوم کار دې زده دی؟ نور
دا پرشانی خرڅه کې چادرې خرڅه کې سرخان خرڅه دا کار نو
کوم مسلک دې نه دې زده؟
نه کوم مسلک نه دې
فرزان یا خیاطی رنگمالی دا غسی دي نشه؟
نه دا کار نه دې زده.
درس مرز دې نه دی ویلې؟
نه.
دا اوس دې سر څنګه تړلې؟
اوس می سر دې تړلې ګرمي دا
او روژه کې دې څال او روژه خو تازه تیر شوه
ولا ډیره ښه شکر دې خاطر سو ګرمي و
ګرمي و پکې او تاسو خو نو ټک مرته ولاړ وای
ولم دې مرته ولاړ
کاروبار دی چې د پشخانی خرڅوي اوس څنګه خلک یې اخلي نه اخلي
بازار نو کله چې برابر سی 200-300 یو نیم سل کیږي
اوس خو وړې د میاشي پیدا کیږي اوس وخت کې خوده غوي نو بیا به ډېری خرڅيږي درنه
اوس ډېر دی مال کې ډېر خرڅيږي چې ګرمي منګه سونه زیات دي
خبر یې چې میاشي سړې وچی چې کوم مریضې ورته لګي
سړې مریضې کیږي موریګه کیږي دا مریضونه سړې تر رنگ
او ځینې دي چې کال دانه مر باندې کیږي
سال دانه او دا رنگ رنگ دانه
اوس تاسو سره څو ډول دي دلته خو چې زده یو دوه وینه مې ماشومان نه پاره دي
او دا ډېر یو رنگ دار یو رنگ دار دي یو رنگ د توشکدار دي بیکدار دي موسی سعید یاره کمستان
موسی سعید څنګه
موسی سعید چې دی غاړي د درې سلور نه پر لپاره دي
نو هغه څنګه کومي موسسه نه ماخستی کوم چا در باندې خرڅ دي
موسی ولا دي چې هغه له پاکستان له کوی راوړي عدالت به موږ موسی ته خبر کوي دلته پاکستانی دي بل در دلته راوړي دکان لري
کا یعنی موسسه نوم ور باندې دی نو
او نوم دي موسسه
څنګه دی ژوند زندگی کاروبار خوشاله ورسره ګیلمنی جګر خون خو یې
والله خیر شکر دې بیا گزاره کیږي
که بس ډیره مننه خوشاله
سي تاسو سره
ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز.